لاس په جشوی د ازادي رډو د سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. د سولې د خبرو په ارتباط مې د سیمه ییز اجماع په اړه د سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم اخیسته. خو لومړی خبرونه جکپوره امریکایی پوځي چارواکی جنرال مکنزی وای که شرایط سم وي ټول امریکایی پوځیان بل افغانستان ووسی. د ناټو سرمنشي د افغان سولې د بهیر ملاتړ وکړ او خوشبیني یې ورته څرګنده کړه. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنځشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکنزی دا څرګندونه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 12000 وو. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس وای جنرال مکنزی د سپین د ستراتیژي د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپل برخه پوره کړې ده. مکنزی ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیږي. جنرال مکنزی زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
NATO allies support the peace efforts and we are closer to
د وی ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم مش تر بل هر وخت زیات حقيقي بین الافغاني خبرو ته خبرو پیل ته نشته شوی او زده دي هر کله کوم. په عین حال کې نوموړي ومنل چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاو ترخواله او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو زر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړي دي. رویټرز اژانس سرچینو په حواله ویلي چې لویدي سیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریس ملاتړ کوي چې د لوی خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورونو بندیان خوشی کول یې رد کړي. د دې خبري اژانس طالب ویان صبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دی شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي یې له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنیه قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګا په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تیرې شپې دوام وکړ په کې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمانداني ویاند شایق شورش ازادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې په کاپیسا کې د طالبانو ډله ایز بریدونه زیات شوي او په همدې موده کې څو کلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کرونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د ځپل شوي اقتصاد درغاونې لپاره ده. د اروپایي ټولنې د اقتصاد رغاونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د وویشت غړو هیوادو دا ټولنه به نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه پیل کړي. د کرونا ویروس تخپرېدو له امله د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې تر یو لک ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا هیوادونه په بېساري ډول له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. په د بیلاروس حکومت پراتونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولای دی. ویکتور باباریکا له مالی ورکولو څخه د تیشتې او له بانک په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنشنبې په ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یوې اندازې پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاس پروم بانک شل کارکونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړی دي. ښاغلی باباریکا مخکې تر دې چې په وروستیو کې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د دې بانک له مشرتابه ګوښه شي شل کاله د دې مالی بنسټ مشي وکړه. په بیلاروس کې د ولسمشر انتخابات د اګست په 9 نیټه ترسره کیږي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لوی برخه ازادي راډیو یا د بی مجله پروګرام ته ځان مجله پروګرام ته ځان غړي شوه دي. خو سپه راپورونه راوخلو د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوی. د خبره یان ستولتنبرګ د پنشنبې په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري اعلان وکړه. بلخوا رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشی کېدو سره د یو شمیر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وايي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم د غلطه د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. یان ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ ل بروکسل څخه خبري اعلان او آنلاین څرګندونه کوي ویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل فکر کوي چې تر بل هر وخت رښتینو بین الافغاني خبرو فایل رانیشتي شوه دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
یان ستولتنبرګ وی په افغانستان کې دایمي او باثبات سولې ته لا هم ډیر لار پاتې ده. موږ د هڅو او د حقیقت هر کله کوي چې موږ ورنشتي شو یو. موږ د خبره پټنګار چوته ول غواړو چې طالبان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې دوی د امریکا سره په تړون کې کړی. بلخوا رویټرز خبري آژانس د سو سرچینو په حواله ویلي چې د سلګونو ډیرو خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کولو سره د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. رویټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورن دي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. رویټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي رویټرز ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخوا ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنگیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې لسري کرخیب خاړه ولدي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناتو ځینې غړو ته دا ډیره نارامون کې د چې داسې طالب بندیانو د خوشی کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشی کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان ستولتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بیلابیل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کول او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشکېدو کې په ورستي اختلاف تبصره نه ده کړې خو د افغان حکومت وی امنیتی او وی ډیپلوماټیکی سرچینې روجر سویلی د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمیر هغو بندیانو د خوشکیدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناتو او افغان حکومت پر خوشکیدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لویو بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې پالیس کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
د سولې مسله تعقیبوو. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونه څه کولی شي؟ څرنګه ممکنه ده چې یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي؟ په دې اړه مې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
زه فکر کوم راتلونکي پوهنې په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځنګلي، حتی اروپایان په ځینو اړخونو کې لانې خبر په تېره بیا د بشري حقوق په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط که اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې د دغه طالبان او امریکایان له تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر سیده سو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله، نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست. که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نه شي زغملی، ایران یې نه شي زغملی، روسیه یې نه شي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نه شي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح د ته وجود لري.
استاد سنگزی، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات توضیح او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یو نسبي سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه به تاسو ته عرض وکړم چې اول خو دغه جګړه دغه جګړه نه وه نه ده، اما په هر صورت له بل خوانه متاسفانه په کابل کې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې وکړي چې حتی د نسبي هم هغه دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نو تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی دستیز لپاره د پاکستان لوی دستیز لپاره له رئیس جمهور رانیولې دغه د معاونینو په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي، شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته
شي. سنګزه صاحب وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له جنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخته کی او هسي د سولې په برخه کې هر ګام اخیستل کی شغه باید واخلي؟
زه مقابله نه تاسو موافق یم. د دې د وخت ته تاسو سوجو اول د افغانستان حکومت اماده ده چې خپل قدرت تصور کول سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانانو ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده تم باید تم کې ولرو چې ما مخکې عرض کړي چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکړو چې روزګوی د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دې مذاکرات ته، نو بیا په هر صورت زه تاسو سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سوله او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي، او د سیمې هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
له شغل سنګزي څخه په مننې دا پوښتنې مې پرون له دوی څخه د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلم
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام که سبا د افغان کډوالو پرستونز و بحث لرو البته یادونه وکړم چې سبا د کډوالو نړیوال ورس هم ده تاسو کولی شئ چې ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې سبا له دوو تر درو بجو د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ همدارس کولی شئ چې د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپل نظر شریک کړئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ دا پروګرام په یاد لري له دوو تر درو بجو سبا ترشنا آسمان لاندې پروګرام د افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړی شوی دی په تېره بیا په وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه خپاره شوي دي او همدارس په پاکستان کې چې کوم کډوال دي هغوی کله افغانستان ته راستنی شي دا هم یوه مهمه مسله ده اوس ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې پاوري دوست تاسې هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي
خو ځاشه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د دېنه لیکل لپاره بل کاغذ به دېنه سنول
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو
او بل ال ته په دې اردو جواب باندې زړه ډیر لاس بارې زکوم چې هر امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله
بزرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نووري
دا یو ونې مې بیخې مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریخمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري
دا موسم دې چې بدلیږي دا موسم دې چې بدلیږي ل ذهنونو نه راوزی ل خوبونو نه راوزی په دې ویر کائنات خور شي سهوا شي سباران شي سګلۍ شي ستوپان شي مونږ ټول ورته ولاړیو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسي ژبه هم ورستر بل سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیر دو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات ژبنې قاعده او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکو به پرې پوهیږي په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو اړینه ده چې د خپل ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک علمي حیثیت مذهبي واکداري او ان فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې را نشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي د نورستان په مرکز پارونو یو شمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ تورته پوستکې لري په خو به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغه ونو پوستکې کابل ته وختل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړواله ل 2500 تر 3000 پورې وي په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پوخا ځاشه دور کې وای خلک مونږ ورزلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سپینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خپل کلا لري تر څنګه څنګه پورې دا کاغذ تاسو شو دې ښایسته مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وایي چې 300 کال به دې عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې مختلف سیمو کی مثلا پارونو کانتیوا بیا وایگل لوړ چوکی کی کنه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو زنګلونو په څیر د کاغذي ونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم دي د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوخي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویا کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونی ورده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوري کې لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده، د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې شته وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پرې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پرې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږه لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپل تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو. په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس ما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې
وجودیت په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شینشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعرم درته
امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخکې کوله هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شعر درته ویلی د بل زته ته د مودرنزم په اړه بیخي یوازې هم ویری شم ډیر
بیخي یوازې هم ویریږم ډیر
حواله سونه راک مړ بسم
حواله سونه راک مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدی بڼه لري. یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسي مطلب ډیر معنی نه سي جن اخستې. مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی داغه شعرونه دي خلک وای وای داغه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ مودرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سیمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسی بڼه او داسې فارم به لري کنه. او مډرنیزم والا چې دی هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي. یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به لا هم وي. یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي.
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر د رنګ شاعران
هم دلته ما پوښتنه کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مډرنزم فلسفه
پیاوړی شي. د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ور باندې وشي. د پوسټ مډرنزم شرح نور باندې کیږي. ها دا بوشي چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له احساساتو او له نظری مباحث سره مطلب ارته
اله. ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مډرنزم دا مباحث پیاوړې شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړول شي آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼلې شو؟
بالکل. ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي. حرکت چې دی کنه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانسی بلیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکو په توګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو د ښکاله په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځولو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تان صاحب، مخکې له دې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا د غوی د پاره دوت شو، له ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه د ځنه چې بچی راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړه؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق وم او مین وم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم معلومه داسې داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم خدای دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
تاند، لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېری زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات دی کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي، مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زمونږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تان صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زده
ډیر مننه تانسب کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دي په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه علاوه په نور برخه کې هم د شاه ولی مودد دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړو کتابونو هغه مې اوس باړل چاپ شوی دی همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونده واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیر مینه و او بل الته په دې اردو جواب باندې زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو علوم را پکې راتلم اردو مې خو خېدل زکه دې اردو د الفاظ شو د خوګواله دغه لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعری چې دغه سي ډیر خوګواله لري اما غو چې زما په ډیر علاقه پیدا شول او د ماغه برکت دې چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې هم دې لیک کړه دې
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل استاد او د سیال سب سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډم یې راته ویل دړه می تخلص را او وی ګلنار بیگم با دومره عجز روانه و چې چادرې به سر نه لری کول او چپړې به سالری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلی دی او خې به خور ډکې وي یو جوړ چشمه وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي دمره واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال ایستره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړز راولې چې دا مو چې څلې کلی دی او څه بړلې دی دا غنه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګې استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده. کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبې د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نرسته زما اثر وساتي. دا د ټول پښتنو دی، دا غوی په حق ده.
ډیر مننه. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دی ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشحاله شو او ورپاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس په سینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولی او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږې چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه را وچته کړه او شپک او قلم در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړه یو وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې اوچته کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په 12 بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او دته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نظړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو لګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکا، د حیوان له مړو ډکا. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړی؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نه شو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا کمینه د خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکورا لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، خایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑلے متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بد رنگ، مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ٹول زلون دا کتو دی، گریوانون دا کتو دی، چا دا حسن قدر خرس کو ایمانون دا کتو دی. دا موسم دے چی بدلی گی، دا موسم دے چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزی، له خوبونو نه راوزی، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځان خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کوم ټکو جوړ دی، دا د کوم سړي نصاب دی، دا د کوم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولی هیچ چا ګډ نه کړو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونگ دوانا بے خبرا. داد جوند د مور کی صدا، که غنم ختمیگی دا د سولې پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینا